اثر گزار اوس
هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی دینی په لوه هم توجیه شوی وی او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وی هم خلق کله چې په تنگ شي نو په جنگ شي
د روسي طالبانو د مشران تر اوسه په تور لیست کې دی او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دی ولی هیڅ عملي اقدام نه رسېدل کېږي
د ناکامورا پنځم تلینا ورته د عدالت غوښتنه شنن کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې شاکړې او قاتلانه په سزا رسولي وای افغان هنرمند آریان خان ورته سندریز پیرزوینه ډالې کړي
په کور کې دوه انزورونه ټینګړي دي چې د بچا خان د یو د ناکامورا دی او زه د دوی بل بدیل نشم مندلای چې غلطه په کور کې دریم چوکاټ په غیر باندې ډاکړ
او دا پاین محل کې زموږ افغان سیاسيونو حکومتونو ته دا شي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې سره کوم کار وکړي چې هغه لونه شرط زما په نظر هغه اخلاص د ناکامورا درلود دی
اوس هم کچیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه
او په برلین کې د افغان جلا وطن خبریالانو سمپوزیم دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستان بهر د خبریالانو د بامسؤلیته خبریالۍ لپاره د اخلاقی کوډونو په عملی کولو ټینګار کړی دی
افغانستان څنګه موږ اطلاع رسانی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي
افغانستان
بیا هم ستوري مشي داسې خارجي چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله خونزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي که څه هم له مسایلو آګاه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي خو بل خو داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګیري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بل اخره ول د نننه څخه دغه استبداد په وړاندې راپاتېږي طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې دی چې دغه سي به قانون وضعیت دوام ناممکن کی او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خنړای نه وي ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري
د سرچینی په وینا وروسته لاغې چې لکندهاره پر اغلی پریکړه کورنی بهرنی او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو خبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پریکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پریکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړې لپاره ولي، بلکې له مولوي کبیر خالد حنفي او مولوي حکیم حقانی پرته د ملاهبت الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول هغلته دا نظام دوام وکړی شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته، نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړه ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلي دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله په هغو خلکو باندې هم دی چې د دغسې فرمانونو په نتیجه کې یې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم او تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام به په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري، د خصوصا د تعلیم و تربیه په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې، که مونږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو، نو مونږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندي غږ پورته کړی دی. دغه افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللی ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزي او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوې بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیت نه شئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف حتی دی انسانیت زبولم، او دا افغانستان تورتب طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی، او په هیڅ کتاب کې دا څه نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کېږي یا عمدن کېږي یا وجه یې د ناپوهۍ او جهالت ده. او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې یو بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې تیریږي په افغانستان کې باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان د اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، دا ډول پریکړو ځان نه جبرانېدونکي بلل، او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو مولوی عبدالصبور عباسي، مفتي عبدالولي، همداراز دینی دایانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسمه ویډیو ده. د اول ورځ ته وسه پوری چې زه د قضا کوم اسلامي امارات نو د هغوی مشانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي وفتي ته ووایې، یو میاشته ووایې، دوه میاشته ووایې، شپږ میاشته ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا د دعوه کوي دا فرض العین دی او فرض الکفایه دی، چې په هر چوکاټ کې واچوي یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار یې د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هیر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي، او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوی وای، پخوانی واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی، او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې پنځه سره لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ، او طبعا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره یې وایم چې پاکستاني کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه، او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی وو.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي، او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د داغوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي، په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود، او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و، خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی، او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري، خپلوان هم ونه لري، او ډېر کم امکانات هم ولري، د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول، او یوازې له افغانستان اووه سمندره لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوي. آرین خان دغه مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړې او وړاندې کړې ده چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادې راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه یې تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده، او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. اړه بیا په جرمني کې له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعالو افغاني رسنیو او خبریالانو سمپوزیم رابللی و چې څنګه کولی شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالې ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. دې سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوالې ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبریالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
پلاس کې دی او هغه لیک هغه څه چې لیکل کېږي هغه څه چې پروډوس کېږي ټول د هغه ټارګټ اودینس یې افغانان دی. نو د دې سمپوزیم مثلا دغه ده چې څنګه افغانستان د صحنې نه د دوی سکوېر یا بوکس ته ورسو پر اوسو نورو انټرنیشنل میډیا فوکس ته راوړو چې دا یې په خپل ځای پروسه
ایدیایی که ما شروع کردیم پیش نره و فکر میکنم یک بحث سپوسی که رسانه ها یعنی در تبعید میتونه مفید باشه به نظر همو متحد بودنشان است و ای که حداقل یکی از زمین ارگانیزیشن ها باید شناخته شده و در قابل قبول همگی باشه که در امو جای بین المللی یا متبرتر یک عضویت و یا هم یک نماینده داشته باشه که امو خبرها اینا رو برسونه تا اینکه موضوع تقریر شود و امو رسانه های اسوسیشن یا هر موضوع تا چینل یوتیوب هم که هست امو یک حمایت از یکی دیگر داشته باشه داشته پیشرفت کنه.
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو او معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته به وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبعید کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی وو او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې د افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خبره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولی شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د هغه ابتدایي درافت به جنوري کې تنظیمیږي. هغې نه وروسته به د ټولو اکزایل رسنیو سره جلسات تنظیمیږي او یو کوډ آف ایتکس چې ټولو لپاره د منلو وړ دا به رامنځته کیږي.
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهر ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه یې دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه خپل تجربه څخه دوی وایي او دوی بل سره شریکوي او همدارنګه نړیوال په دوه باندې خبرې دي چې انوس هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمیر فعال دي اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمین ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر، په حیث د یو انسان، د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي، هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، هغه که د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي متاسفانه، البته په دې معنا چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغېزمن نه دي، خصوصا که لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی، اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري. او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. دا د اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه ده سوی، نه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیری نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او وسم د کورمې پړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نختی وشوي او لکه تلګه لس نور کسان پکې وژل شوي، خو دا ور پکې د جګړې د خلکو قبایلو ترمنځ سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دا وکړي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لوی جرګې یو وار خپل سولې ز قافله استولې و چې د پاکستان حکومت یې مخنیوي کړ او دوی ټینګار کوي چې پاکستانی ریاست د پړشینار سیمه له خلکو خالی کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوی او د سیسو باندې پوښوي دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بلې د وینو تګی کړی دی. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسیدلي او دغه راز څنګه ورونه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناستي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشي، خدای دې وکړي چې اوس د کورمې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځایه ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کورمې پیښه یا چې بل هر یو پیښه زموږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمان په هر د هرې غمیسې شاته د پاکستان ریاست وی د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وی. د کورمه د اوسنۍ پیخه چې کومه ده د دینه مخکیم پیخه شوې دي، خو د اوسنۍ پیخه خو چې کلا پی ټی ایم کارمی جرګه وکړه، کارمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د تراګرې په بنو کې مشوله، په ډیر اسمل خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله، دا د دوی د تراګر نور هیڅ نه دی، دا د دوی د لاس لوړ دی چې کله مرته ووي نو دا سنه سوکي. نو کورمې والا دا چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سیکیورټي په نگرانۍ کې بتله، او دوی ته ویلي شوي دوی ورته ویل چې مونږ د چهارشنبې په ورځ شو، دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې، او د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکم سیکیورټي والا دي، فوجیان دي، رستو دي، او بیا په لاره کې حمله پی وشي، قریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي، په گاډو گاډو کې وشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی، خو نه د سیکیورټي کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډرامه وه؟ بیا چې دا لاړل، دا د پړه چې دا خپل کلي ته د شیګانو کلي ته لاړل، نو د هغې سره نږدې چې کوم د سونیانو کلي دا بیګن دی، نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي، نو د دغې شیګانو د کلیو د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي، درې وړه خالي دي. نو چې درې وړه خالي دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کا، بیا هغې نه بد هغه ورپرېده چې هغه راشي په دې قرباني ګډوري شي، چې بیا غوښتنه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنوي، آیا د کورمی او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی، زما په پاڼه باندې شریک شوی هم دی، هغه هم وایي چې د دهشتګردي اس کې پی چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی، خو هلته هغه میزه دومره غټه وشي او ورته پیش یې داسې کی چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي، او په هغه کې زنانا او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابل هم بیا لیونی شي. نو بیا یعنی دا نمونه شوې ده، که چېرته دې ته غوږ کړی وي چې یار دا خو دا خلک وایي چې ما نه دي کړي، نو وایي چې رښتیا او رسی اسی تر هغې پورې دروغو کلی لوټ کړي، نو په کورمه کې دا لوبه کیږي.
نو کراته وایي چې دا موضوع اوس حل لري ستاسې له نظره؟
ګوره جی، په دې جهان کې داسې مسله نشته چې هغه حل نه حل خو راوتی شي. هر کله راوځي چې کله په دې کې د پردي مداخله بند شي، چې د بل چا لاسوهنه بند شي. په کورمه کې خو امریکا لاس نه وایي کنه، په کورمه کې خو هندوستان خو نشته کنه، په کورمه کې خو اسرائیل هم نه دی راغلی، په کورمه کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودیه دی، یعنی د هغوی هغه اثر دی فرقی، او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دي چې کوم په دې بنیاد باندې پای همیشه د کرای په جنگونو پای یا جنگ به جوړوي، یا د دې د وجنه چې ما سکونو بسي چې خلک وایي چې شیام وایي چې نه نه فوج دی نوزي، سنیم وایي چې نه نه فوج دی نوزي. نو دا د هغې لپاره پکار دی.
دا راته وایي چې فکر کوي کورمه کې خلک دې ته حاضر شوي دي چې په یو غو اکثر وایي چې پوز دې له کورمه نه ووزي؟
زما خیال دی چې پکاره چې رسېدلی وي، خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اورېدلی دی، اوس پوره تحقیق مې نه دی کړی، چې په هغه کې یو فریق ویلي چې نه دی وسي. نو که داسې ویلي شوي وي، چې که داسې ویلي شوي وي، نو فوج خو مقصد خپل پوره شو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کوردان چې وخت مو راکړ. درنو لیدونکو، په همدې سره د نن اووم ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو او څپو نه له خپل سید شینواري سره خپل اووم ورځ مه هېروئ.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.